رادیو آزادی ساعت 8 صبح به وقت افغانستان شد. در یک ساعت دیگر همکارم اجمل اند با شماست. امسه بفرمایید.
ډیر زیات مننه ستار فروخ قدرمنو دوستانو د آزادی رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای تود هر کله کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بانک مون د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له دواړو کاندیدانو غوښتي چې د ملي وحدت د حکومت پر سر موافقه ته ورسیږي. نور ریپورټونه هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
د خبرونو سرچکی د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د رای د بیا شمیرنې او تفتیش تخنیکي کارونه شای د رواني اونۍ تر اخیره بشپړ سي او بل اونۍ نتیجه اعلان سي. ټاکل شوی دی چې د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج نن کابل ته ولاړ سي او د بیړنیو چار کارکونکو د هند تر واکلانې کشمیر او پاکستان کې هڅه کوي چې هغه سلګونو زور کسانو ته ورورسیږي چې په سیلاونو کې راګرځي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د رای د بیا شمیرنې او تفتیش تخنیکي کارونه شای د رواني اونۍ تر اخیره بشپړ سي او بل اونۍ نتیجه اعلان سي. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې سر له اوسه د نتیجو د اعلان لپاره ځانګړې نیټه نشته ټاکلې، ځکه چې کارونه لا پاتې دي. د دغه کمیسیون وایي نور محمد نور ازادي رادیو ته وویل
احتمالا په فزیکي ډول باندې تخنیکي کارونه د دې اونۍ تر پای پورې بشپړ شي، ولی یو بل برخه پاتې کیږي چې هغه د شکایت کمیسیون مربوط کیږي او روسته د هغه څخه د فیصله او پریکړه چې راځي به سیستم کې عملي شي تر څو نهایي فایلو ته زمينه امر شي.
د تخنیکي کارونو له بشپړېدو وروسته به د شکایتونو لپاره 40 ساعتونه کاندیدان ته د اعتراض لپاره وخت ورکول کیږي. بیا به 80 ساعتونه د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون پر دې کار کوي. له هغه وروسته به د پریکړه سیستم ته داخليږي او بیا به د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو نتیجه اعلانېږي. په پروان کې چارواکو امنیتي ادارو ته د لسګونو کسانو د نیول امر کړی دی. د پروان والی عبدالبصیر سالنګي ازادي رادیو ته وویل
با تعداد 160 نفر جدول را پیشتر امضا
دی وای د یو سلش پته نو پاره ټول ولسوالی او امنیتی حوزو ته خبر ورکړل سو چې دا کسان د سرنوالی او قضایي چارو لوري جلب سوی دي. دوی باید قانون ته ځانونه وسپاري. دوی هغه کسان دي چې سرنوالی او محکمو مجرم پیژندل دي.
محاکم اینا را مجرم شناخته است.
د پروان د نهول ولسوالی له بیلابیل برخو په ورستوي کې دا شکایتونه کېدل چې تورن کسان د عدلي ادارو لوري سم نه تعقیبېږي، چې له دې سره به نامني زیاتې سوی دي. ټاکل سوی دی چې د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج نن کابل ته ولاړ سي. دا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د سوراج لومړی سفر دی چې افغانستان ته کوي. د هندي رسنیو په وینا سوراج بل ولسمشر حامد کرزي سره وګوري او له افغانستان سره به د هند دفاعي مرستو په باره کې خبري وکړي. افغانستان له هند غواړي چې د ناټو ځواکونو تروتلو وروسته په پوځي ډګر کې مرسته ورسره وکړي او حامد کرزي نوې ډلې ته په پوځي برخه کې د مرستو لپاره یو لیست هم سپارلې دی. تامه د چیت په تاجکستان کې د شنګهای د غوړو هیوادو په غونډه کې د افغانستان استازي هم ګډون وکړي. دا خبره پرون په تاجکستان کې رسنیو ورسره تر دې وکړه چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د دوشنبه شارت ورسید. ټاکل شوی دی چې حسن روحاني د پاکستان صدر زانه وا شریف او د افغانستان د دولت استازي د جمعه په ورځ د شنګهای د همکاري د سازمان په غونډه کې برخه واخلي. په دې غونډه کې د شنګهای د غوړو هیوادو چین، قرغیزستان، قزاقستان، روسیه، تاجکستان او ازبکستان مشران ګډون کوي. تر اوسه دا معلومه نه ده چې د افغانستان پاستازیتوب د غونډې ته لقابل څوک ورځي. تیر کال د شنګهای د غوړو هیوادو په غونډه کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزي ګډون کړی و. بیا هم شرغلاست. د بیړنۍ چار کارکونکو د هند تر واکلنې کشمیر او پاکستان کې هڅه کوي چې هغه سلګونو زور کسان ته ورورسیږي چې په سیلاونو کې راګرځي. دا په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو سخت سیلاونه دي چې په دې سیمه کې بهیدلې دي. په دواړو گاونډو هیوادو کې د مړو شمېر تر اوسه 3300 اوښته دي او د خلکو قهر او غوسه په زیاتېدو ده چې د ژغورنې هڅې کمزورې دي. په پاکستان کې د مړو پرونی رسمي احصایه 201 دښتنه وشدل سو چې اکثره قربانیان د پنجاب اوسېدونکي دي. د پاکستان په یو کلی کې چې تر هند تر واکلنې کشمیر سره پر پل پروت دی تر 105 د ډیر کورونا ویجاړ سوی دی. په ورته وخت کې په زرګونو پوځیان، پولیس او د بیړنۍ چارو کارکونکو په هند او پاکستان کې هڅه کوي چې د شراک او به کمپلی او نور مواد وسایل دغه سیمه ته ورسوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د سیشن پورز د دې هواد د کانګرس مشران ټول چې نوموړی د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي دلی پر ضد د اقدام لپاره د اړتیا وړ واک لري او په خپل راتلونکي وینا کې به جزئیات په ډاګه کړي. د سپینې ماڼۍ به خبر پاڼه وایي اوباما د کانګرس مشرانو ته دا هم وویل چې دوی به د داسې یو اقدام هرکلی وکړي چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د ګواښ پر ضد د امریکا د متحده ایالاتونو د یووالي څرګندونه وکړي. په سنا کې د اقلیت مشر میچ مکونیل تر دې غونډې مخکې خبر اعلان ته وویل اوباما د کانګرس اجازې ته اړتیا لري. د کانګرس درې نورو مشرانو تر اوسه د دې موضوع په اړه دریځ نه دی خپل کړی. ټاکل شوی ده چې ولسمشر باراک اوباما به نن په ویانا کې د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې سره د چلند په اړه خپله ستراتیژي په ډاګه کړي. د فرانسې جمهور ریاست وایي چې پاریس به د سپتمبر په 15مه د عراق په اړه د یو نړیوال کانفرنس کوربه سي او ولسمشر فرانسو اولاند به د جمعې په ورځ بغداد ته سفر وکړي. د فرانسې د جمهور ریاست په بیان کې ویل شوی دی چې اولاند به عراق ته د کانفرنس تیاری لپاره ولاړ سي، هغه یواته چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو له یرغل سره مخامخ شوی دی. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د منځني ختیځ په لور وخوځېد څو د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد یو ائتلاف جوړ کړي. جان کیری به اردن ته ولاړ سي، بیا به دوه ورځې په سعودي عربستان کې وي او هلته به په هغې غونډه کې برخه واخلي چې د عراق، اردن، مصر، ترکیې او د خلیج د همکارۍ د شورا شپږ غړي هیوادونه پکښې ګډون کوي. او د سوریه د احرار الشام د یاغیانو د مشرانو په غونډه کې چاودنې د دې ډلې د مشر په ګډون نوویشتنه وژلې دي. په بریتانیا کې د سوریه د بشري حقونو میشتو څارونکو پوه پرون وویل چې د احرار الشام مشر حسن عبود او 28 نور په دې چاودنه کې وژل شوي دي. د سوریه د بشري حقونو د څارونکو په وینا په دې غونډه کې چې د سوریه په شمال لویدیځ کې د رام حمدان په ښار کې و نږدې 50 کسانو ګډون کړی و. یوه ډله چې ځان ته د ادلب خبري شبکه وایي د مړو شمېر 30 نه یادوي. د هغو وسلوال په منځ کې چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو پر ضد جنګیږي احرار الشام یوه عمده ډله ده. دغه ډله د اسلامي دولت له وسلوالو سره هم چې د سوریه په شمال ختیځ او عراق کې یو شمېر سیمې لاندې کړي دي په جګړه بوخته ده. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل تفصیلی زموږ ویب پاڼه کې کتلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې آدرس ته وړاندې په دې نیم ساعت خبري مجله کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له دواړو کاندیدانو غوښتي چې د ملي والي د حکومت پر سر موافقه وکړي. په دې اړه په ریپورت سربیره مولا دې خبره و چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو تخنیکی کارونه لا نه دي بشپړ شوي نو نتیجه به کله اعلانېږي. یو شمیر لویدیځوال په دې باور دي چې د امریکا او ناټو متحدین باید اجازه ورنکړي چې د افغانستان انتخاباتي لانجه دومره لویه شي چې دغه هیواد په ویشلو تمامه شي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې په باډیل دره کې تېره ورځ د نړیوالو ځواکونو د الوتکو په بمبار کې شاوخوا 14 کسانو ته مرګ ژوبله وخت ده چې ولسی خلک دي. په دې اړه له کونړ په یو ریپورت کې خبرو. د نېشنل خبرونې په یو تازه ریپورت کې ویل چې په کندهار کې پولیسو کاذب امنیت رامنځته کړی. دا چې څنګه په دې اړه ریپورت او د کندهار د استازي حاجی سید محمد اخون سره مرکه دراوړو. که وختو نور ریپورټونه هم درته وړاندې کوو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې مو په پاکستان او هندوستان کې د وروستیو سیلابونو په حال خبرو او د ملګرو ملتونو د شورا غړو هیوادونو غواړي چې د اسلامي دولت افراطي ډلې په څیر سازمانونو ته د بهرنیو جنګیالیو د ورتګ مخه ونیسي. دا ریپورټ هم مه هېروئ. دا خبرونه په پای کې ازادي اوریدونکو پروګرام هم ځای شوې ده. زموږ خپل ازادي رادیو ناوړي د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له دواړو کاندیدانو غوښتي چې د ملي یووالي د حکومت پر سر موافقه وکړي. ملګرو ملتونو اندېښنه لري چې د انتخاباتو نتیجې له اعلان وروسته خایښ خړې رامنځته شي. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر پر رپورت کې اورو.
د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدان وهڅول چې د ملي وحدت د حکومت پر سر وی موافقه ته ورسی شي. دا وړاندې زروسته ترتیب شو چې عبدالله عبدالله ځان ګټون کې اعلان کړ او وی ویل چې دته د نړیوالو څارونکو له لوري د شوي تفتیش نتیجه د منلو نه ده. د فرانس پریس اژانس په وینا د اصلاحاتو او همپلنې د انتخاباتي ټیم د مشر لدی خبرو سره د ګډ حکومت ته جوړېدو هیلي کمزورې شوې. د امریکا په منځګړی ټوب د شوی تړون لمخې دواړو کاندیدانو موافقه کړې و چې ملګری ملتونه دي د ټولو څباندې 8 میلیونه رایو بشپړ تفتیش وکړي او چې کوم کاندید بریالی شو هغه د ناکام کاندید سره د ملي وحدت حکومت جوړ کړي. د ملګرو ملتو سرمنشي په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ، پر دواړو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی شخ کړی دی چې له کړیو شمنو سره سم دي چې د جولای په 12مه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په منځګړی ټوپ کړی وي د ملي وحدت د حکومت پر سر موافقه وکړي. اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د اګست په 8مه رسمن یو تړون لاسلیک کړی و چې دوی به د عمومي تفتیش نتیجه مني او د ملي وحدت حکومت به جوړوي. د ملګرو ملتو په بیان کې ویل شوی دی چې د افغانستان لپاره دا حساس وخت دی، نو سمه همکاري پکار ده څو د هغو ګواښونو مخه ونیول شي چې افغانستان ورسره مخامخ دی. د ملګرو ملتو په وینا د دغو ګواښونو مخه یوازې په مشترک ډول نیول کېدای شي. د ولسمشې د انتخاباتو عمومي تفتیش تیره اونۍ خلاص شو او د ملګرو ملتو سرمنشي وایي چې اوس به نتیجه ژر اعلان شي او پکار ده چې کاندیدان خپلې کړې ژمنې عملي کړي څو د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې واک په سوله ییز ډول انتقال شي. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې روانه اونۍ به د دې بهیر تخنیکي چارې بشپړې شي، بیا یوه ورځ کاندیدانو ته د شکایتونو لپاره بیله شوې ده او بیا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته کار سپارل کیږي چې په کار ده په دوو ورځو کې دا کمیسیون خپل کارونه بشپړ کړي. تر هغه وروسته به ترلاسه شوي وړاندیزونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمپیوټري سیستم ته داخلې شي او د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه به اعلان شي.
بلخوا د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو تخنیکي کارونه لا نه دي بشپړ شوي، نو نتیجه به کله اعلان شي؟ احمد شیبر په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویان نور محمد نور سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې نتیجې تر اعلانېدو مخکې کوم کارونه لا پاتې دي. ښاغلی نور په ځواب کې وایي
د دې اونۍ تر پای پورې به ټول تخنیکي کارونه احتمالا پای ته ورسیږي او بالاخره دې ته به لاره همواره شي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د شکایت کمیسیون سره هغه ټول موارد چې قوانین وړاندوینه کړي د شریک کله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون پرېکړه کوي باید څلورویشت ساعته وخت کاندیدانو ته ورکړل شي تر څو که اعتراض او شکایت لري هغه د شکایت کمیسیون سره ثبت شي او اته څلورویشت ساعته وخت د شکایت کمیسیون ته ورکول کیږي چې دوی دغه شکایتونو او اعتراضونو ته رسیدګي وکړي. کله چې د دوی پریکړه بیرته راورسیږي دا باید په سیستم کې پلی شي تر څو وروسته د هغې نهایي او وروستۍ پایلې اعلان شي.
ستاسو له څرګندونو سره سم داسې ښکاري چې د انتخاباتو نتیجه ممکن د راتلونکې اونۍ په ترڅ کې اعلان شي، یعنی تر اخره پورې او یا په منځ کې؟
سره غواړم چې یو اټکل وکړم، ولې دا وایلی شم چې د افغانستان د خلکو انتظار به ډېر زر پای ته ورسیږي او د انتخاباتو وروستۍ پایله به اعلان شي.
د ملګرو ملتونو نقش به په دې برخه کې څه وي؟ هغه غوښتنې نشي کولای چې دغه پروسه ګړندۍ کړي؟
نه، د ملګرو ملتونو نقش فقط په دوه برخو کې یو تاسو ولیدل چې کله سلنه تفتیش مخته روانو دا پروسه د دوی د کارپوهانو په وړاندې ترسره شوه او همداشان د ملي او نړیوالو کتونکو په حضور کې. او دومره مسله چې د ابتدا څخه وربانه باز شوې ده د ملګرو ملتونو نقش په دې پروسه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته مشوره او تخنیکی ملاتړ ده او دوی په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره مشام کار دي. حتی نو په دې ټاکنو کې په تیرو ټاکنو کې هم ولې مدیریت او رهبری د دې پروسې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کار ده او د افغانستان د قوانینو پر وړاندې هر څه باید ترسره شي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور و چې تاسو سره د ساده رادیو مرکه واوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستانو زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لوونه د ماخام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفدول شپږ نوی اوریدلی شي. یادونه کوو چې د ماخام لوونه بیا د سهار تر وو پوری په همدې صفو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خبريږي، خو وستاسو د ازادي رادیو تاغوږي. د کونړ ولایت نارنګ ولسوالۍ په باډیل دره کې تیر ورځ د نړیوالو ځواکونو د الوتکو په بمبار کې شاوخوا شپاړس کسانو ته مرګ ژوبله وختي ده. خلک وایي وژل شوي او ټپیان ټول ملکي وګړي دي. په دې اړه نور رپورټ لاروح لانوري ناورو.
په کونړ کې چارواکي او عام وګړي وایي چې د نرنګ ولسوالۍ په باډیل دره کې تیره ورځ د نړیوالو ځواکونو د الوتکو په بمبار کې شاوخوا 1400 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خلک وایي وژل شوي او ټپیان ټول ملکي وګړي دي. یو 50 کلنه ښځه چې خپله په بمبار کې ټپي شوې او اوس د اسداباد په مرکزي روغتون کې بستر ده. ازادي راډیو ته وویل په څو تنو لارویو چې ښځې او ماشومانو بمبار وشو. کله چې دوی د وژل شوو او ټپیانو د پورته کولو لپاره له کورونو ووتل، الوتکې راغلې او دوی هم بمبار کړل.
غازی خان غونډۍ کور کې ناست وم، واړه بچی مې ناست وو، زه مړی وشلو، زه سر راووتلم، بمبار وشو، هغې کې لګېدلم، زما خپلو بچو باندې کور کې وشو، مینه باندې وشو، کلي کې وشو، مړی وشلو، هغې ته راووتلم، دا مړی پورته کړم. یو 15 کسه خو مړی او داسې زخمیان هم دي. زما کور ته یو دا خوږ شو،
ټپیانو سر راغلی احمد شاه وایي کله چې په سیمه کې بمبار کېده هلته نه جنگ وو او نه هم وسلوال طالبانو. بمبار کې ټول ولسی وګړي په نخښه شوي دي.
سهار په وخت 2 بجې امریکایان زموږ کلي لرال، ټول علاقې ایشتلې، کورونه نه شو راوتل، 2-3 کسان به ایشتلي وو، زنانه دا دغه غوښې او دا شی نه راټولولې، زنانه وو. دویم ځل دپاره جاز راغی او بس ټول خلک یې ویشتل او بس ډېر شو، 15 کسان ته مړي او زخمیان ته دا پنځلس پورې دي او زخمیان هم په دغه تعداد کې دي.
د اسداباد مرکزی روغتون رئیس ډاکټر محمد فاروق سحاق ازادي راډیو ته وویل دوی ته له باډیل درې لستنه ټپیان راوړل شوي چې دوه پکې ښځې، دوه ماشومان او پاتې شپږې غټ سړي دي. په ټپیانو کې د دوو روغتي حالات نازک ښودل شوی دی. د کونړ والي شجاع الملک جلالا ازادي راډیو ته وویل تیره ورځ سهار نړیوال او افغان ځواکونه د پوځي عملیاتو لپاره باډیل درې ته تللي وو. دوی ته چې کوم معلومات له سیمې را رسېدلي، لومړی د دولت په پلوي ځواکونو ډزې شوي او وروسته بمبار شوی چې پکې یو شمېر عام وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي.
د نېشنل خبرونې په یو تازه رپورټ کې ویلي چې په کندهار کې پولیسو کاذب امنیت رامنځته کړی او د امنیت ټینګولو په نوم په خپل سر هر کار کوي. نېشنل په دې رپورټ کې د یو شمېر کندهاریانو په حواله ویلي چې پولیسو داسې ډاډ ورکړل شوی چې حساب کتاب نه ورسره کېږي او هر څه چې غواړي کولی شي. د دې خبرونې رپورټ نور جزئیات له فرشتي جلال زیورو.
د نېشنل خبرونه په رپورت کې وایي هغه مسافرو چې په وروستیو کې د کندهار د ژړۍ ولسوالۍ پر سړک تیر سوي، غالبا د جسدونو هغه کوټه لیدلې چې د غرمې سوځونکي لمر ته پر لار اچول سوي وو. د کندهار پولیسو خبرونې ته ویلي چې دا د هغو وسلوالو طالبانو مړي وو چې په ژړۍ ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې په پوځي عملیاتو کې وژل سوي دي. د نېشنل لیکي د وسلوالو طالبانو لږ تر لږه 1.5 مړي یو پر بل پراته وو چې په لاره د تلونکو پیاده او سپرو خلکو پام یې ور اړاوه. دا هغو خلکو ته خبرداری وو چې غواړي له طالبانو سره یو ځای شي. خبرونه وایي د سیمې خلکو دا نه تاییدوله چې پر سړک اچول شوي وسلوال په پوځي عملیاتو کې او که د دوی په لیکنه تر مرموزو شرایطو لاندې وژل شوي وو. د کندهار هلمند پر لاره یو موټر چلوونکی د نېشنل خبرونې ته ویلي چې ټول موټروانان او مسافرو د جسدونو ځای ته له رسېدو سره خپلې سترګې په څادرونو پټولې. د خلکو او ډرایورانو په وینا د کندهار پولیسو درې ورځې هیچا ته اجازه نه ورکوله چې دا جسدونه د لارې څخه لرې کړي. د نېشنل خبرونه لیکي د جوړې له پیښې سره په تقریبا یو وخت کې د کندهار د پولیسو مشر جنرال عبدالرازق وویل چې خپلو ځواکونو ته د ټولو وسلوالو طالبانو د وژلو امر کړی. د نېشنل په لیکنه جنرال عبدالرازق هغه مهال د افغانستان د کمزوري قضایي سیستم یادونه کړې وه او په جګړه کې د ټولو وسلوالو طالبانو د وژلو امر کړی وو. خبرونه لیکي تر دې اعلان وروسته داسې انګېرل کېدل چې مرکزي حکومت به یې له دندې لرې کړي او یا به لږ تر لږه هغه په خپله استعفا وکړي، خو دا یو کار هم ونه شو. د خبرونې په لیکنه تر جنرال عبدالرازق څو ورځې وروسته د بغلان د پولیسو مشر ورته اعلان وکړ. البته جنرال عبدالرازق له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا رد کړ چې د ټولو طالبانو د وژلو امر یې کړی. د کندهار د پولیسو مشر وویل چې افغان ځواکونه په جګړه کې بله چاره نه لري او مجبور دي چې د ځان او افغانستان څخه دفاع وکړي. خو ناشنل خبرونه وایي د یو شمېر کندهاریانو په باور د جنرال عبدالرازق دا اعلان د هغو شدیدو اقداماتو یوه کوچنۍ برخه ده چې د امنیت ټینګولو تر نوم لاندې ترسره کیږي. یو شمېر کندهاریانو د ناشنل خبرونې ته ویلي داسې تهدیدونه څرګندوي چې پولیس ورځ په ورځ ډاډ ترلاسه کوي چې د مجازاتو له ویرې پرته هر کار کولی شي. د کندهار یوه اوسیدونکي عبدالقدیم ناشنل خبرونې ته ویلي پولیس له موږ سره د بدماشانو په څیر بد چلند کوي، امنیت یې ټینګړی خو نور یې هر څه راڅخه اخیستي دي. ناشنل خبرونه لیکي په تیرو څو کلونو کې د کندهار پولیسو یو ډارونکی تصویر رامنځته کړی او نړیوالو ځواکونو او د کابل حکومت په کندهار کې د امنیت ټینګولو لپاره د هغوی د داسې فعالیت ملاتړ کړی، خو ملګري ملتونه یې د خلکو په شکنجه تورنوي. اوس چې نړیوال ځواکونه له کندهار د وتلو په حال کې دي او غربي دولتونه تر ډېره حده د نړۍ په نورو هیوادو کې بوخت دي، دا اندېښنې سته چې د افغانستان په ځینې برخو کې شایي جګړه ډېره بدمخي سي. د ناشنل خبرونه وایي په کندهار کې که څه هم په وروستیو کې د تشدد اندازه کمه سوې خو ځای یې یو ډول غیر حقیقي کراري نیولی دی. خبرونه لیکي کندهار یوه پولیسي شارګوټ ته په ورته ځای بدل سوی چې خلک یې حتی په خصوصي مجلسونو کې له موږ سره له خبرو کولو ویریږي او ډډه کوي. د بشري حقونو یو مدافع په کابل کې د ناشنل خبریال ته ویلي چې په کندهار کې د پولیسو چلند شایي په اوږده موده کې شدید عواقب ولري او وسلوال طالبان تر دې په شدت غچ اخیستلو ته تحریک کړي. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو هم د دې ملاتړ کړی چې وسلوال طالبان باید د نیول کېدو او محاکمو ته تر وړاندې کېدو مخکې ووژل سي. خو په کندهار کې یو سیاسي فعال سیف الدین لودین ناشنل خبرونې ته ویلي د جنرال عبدالرازق دې شدید دریځ په کندهار ښار کې امنیت 90% ښه کړی نو شایي له وضعیت سره د مقابلې همدا لاره وي. دغه سیاسي فعال ویلي د ځانه د قوانینو جوړول او داسې کارونه غیر قانوني دي، خو پخوا داسې کارونه په پټه کې کېدل، اوس په زغرده کېږي او د مطبوعاتو لخوا اعلانېږي.
په کندهار کې د وضعیت په اړه دا رپورټ څومره حقیقت لري؟ فرشتې جلالزی په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو له وکیل حجي سید محمد اخوند سره مرکه کړي او په پایل کې همدا پوښتنه ورڅخه کړي. سید محمد اخوند وایي
د کندهار تاسو ته معلوم دی چې دا د افغانستان زړه دی، نو په زړه باندې د هرې خوا څخه حملې دي. تاسو خبر یاست د روژې پر شپږشتمه باندې دلته شپږ اووه سوه کسه چچنیانو، عربانو، پاکستانیانو داخلي دا خلک راغلل چې دلته هر کال دغه پیسې دي چې دغه ولسوالۍ کې وخت اخلاتي دغه د دښمنان راشي چې د دغه خلکو باندې دغه رسک ودرېږي، دا پنځه روپۍ چې دي د خپل جایداد اخلي. نو ته پوز خبر کړه چې دغه راغلل خپل قومندان صاحب د امنیې هلته ورته کښېد مستي هلته ورته ناست و تر هغه وخته پورې چې بېرته دا خلک دغه مچکو ته شړله. د دې عمل تاسو ولې دي هلته نه پلچک پرېښی دي نه پل پرېښی دي نه د خلکو په باغو کې بمان پټ کړي دي.
داسې ویل کېږي چې په کندهار کې پولیس په خپل سر هر څه چې غواړي هغه کوي، وایي غیر قانوني کارونه کوي. ملګري ملتونه وایي چې حتی ځینې خلک یې شکنجه کړي دي.
موږ د خلکو نمایندګان یو، د خلکو وکیلان یو، چې یوازنی قومندان چې هغه د کندهار قومندان د امنیت دي چې پر خپلو عسکرو باندې بې تسلط لري هغه یو دا سړی دي. د ده په وجود کې تر اوسه نه چا رشوت اخیستل شوی دي نه څوک څنګه شوی دي. موږ خو چې تر اوسه پر څوک دي څنګه سړی مو نه دی اندلی. ما درته وویل چې اوس خو دا ترخیبګار ډېر پیدا شوي چې دغه غواړي چې تخریب جوړ کړي او چاته دغه وکړي. فقط دغه یو اعلان چې هلته دا شنجه وکړي چې ما عسکرو ته دا قومنده ورکړله چې د دې مخه ایسته که تروریست چې هغه د خلکو کور خرابوي، د خلکو ماشومان وژني، خلک د بینه څه وړي، هغه چې پر هغه ځای باندې وویشتل شي. فقط هغه خلک چې د طالب سره خوښ دي، د طالب په بغل کې ولاړ دي، هغه خلک اوس دغه رقم دا خبرې کوي د خلکو په وزړه کې یو شی ور اچوي. د ده دغه اعلان چې وکړي د دغه اعلان څخه دغه په کور کې چې مددګاره دي د طالب ملګري دي، هغه په دغه تشویش کې سوله چې سبا خو د ما ول زیاتر یا دغه وسله په زړه کې د خلکو دغه شی واچوي، دنیا ته دغه معلومه کړي نږدې مرګ توڅه چې دا شوباشات دا ظلم دي. هلته که هر څوک لیدلی دلته نه وحشت مړېدلی دي نه مو ظلم لیدلی دي، او دغه فرصله چې دا مړې غورځول شوي دي یا په باغو کې شوي دي دا په جنګ کې ویشته شوي دي، هلته پاتې شوي دي چې څوک یې نه وه چې عسکر راټول کړي وای. وروسته د خلکو ښځو ښځې دي په ځای په یا په پښتو کې یا په ځای کې سخت کړي دي. دغه نو عمل موږ نه دیلې خلکو شتنجا موږ نه دیلې.
په کندهار کې خلک د افغانستان د مرکزی حکومت څخه څه غواړي؟ د امنیت پر
ګرد افغانستان یوازې کندهار نه دی، هر څوک د امنیت لپاره تږی دي چې امنیت راشي. نه د خلکو پیسې په کار دي، نه بل په د خپل ځان عزت په کار دي چې دی په عزت ووځي. یو 15 روپۍ پر ورځانه پیدا کړي، دغه دی غواړي. تاسې خبر یاست په ګرد دنیا کې داسې نه دی پېږه چې 9 میاشتې انتخابات په بر کې نیسي. 9 میاشتې اوس موږ انتخابات ورسېدل در دغه حالو سره چې اوس موږ خلک د یوې ګولې ډوډۍ لپاره چا چې جار مو دي هغه اریانې اخیستې دي چې موږ سره کم زندګي وکړو، څنګه وکړو؟ فقر راغلی دی، لوږه راغلې ده، دربدري وطن ته راغلې ده، دا د خدای عذاب پر افغانستان دا راغلی دی. زموږ خلک کندهاریان خصوصا نه د چا پیسې غواړي، نه د چا هېڅ غواړي، فقط امنیت ته ضرورت لري چې امن راشي، دغه ضرورت لري.
په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو له استازي حاجي سید محمد خون سره مو د ازادي رادیو مرکه واورېده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان امنیتي ادارې د پنجابي طالبانو هغه اعلان چې ویل دی وروسته به افغانستان کې فعالیتونه ډېروي د اندېښنې وړ نه بولي. د کورنیو چارو وزارت ویان د ازادي راډیو ته ویل د بهرنیو مخالفانو ټولې پخوانۍ هڅې ناکامې شوې او اوس غواړي چې خپلو فعالیتونو ته نوې بڼه ورکړي. د موضوع نور تفصیل له کابل د یوسف خان زدران په رپورټ کې اورو.
د افغانستان امنیتي ادارې د پاکستانی طالبانو د یوې ډلې نوی ګواښ د پاکستانی استخباراتو د پخوانیو هڅو دوام بولي او وایي چې دا ځل به یې هم پلانونه له ماتې سره مخامخ شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي جنگ ته د پنجابي طالبانو راتګ په دې معنا دی چې د تروریستانو د تمویل کوونکو پخوانۍ ټولې هڅې ناکامې شوې دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پاکستان استخباراتي کړۍ له دې وړاندې هم د لشکر طیبه، جیش محمد او په نورو نومونو افغانستان ته جنگیالي را لېږلې دي.
پلانونه کار نه کوي او نهایت د دوی مجبوري او غواړي چې خپل تروریستانو ته یو انګیزه ورکړي. زاد دوی ناکامي شي، دوی هغه بیچارګي شي، دوی خاطر چې دوی پخوا هغه ګروپونه لکه طالبان چې ځینې ملاتړ یې کوي هغوی ناکام شول. خاصتاً 2014 کال کې دوی ناکام شوي دي، انتخاباتو کې دوی ناکام شول. دې خاطر اوس دوی کوشش کوي چې نوي ګروپونه جوړ کړي په یو نامه په بل نامه افغانستان ته واسطه ته سوال ته جنگ وکي.
خغلی صدیقی ویل افغان ځواکونه له رواني او جسماني پلوه پیاوړي دي او د هرې تروریستي ډلې د مقابله وړتیا لري. د افغانستان امنیتي ارګانونه په داسې حال کې دا خبرګون خي چې د پاکستانی طالبانو یوې بانفوزه ډلې پنجابي طالبانو څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې له دې وروسته به په افغانستان کې خپل فعالیتونه ډېر کړي. خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست چارواکي دا اعلان د پاکستان د استخباراتو لخوا د جنگ لپاره د تبلیغاتو یو شکل بولی. د دې ریاست ویان عبدالحسیب صدیقی د سه شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې د پنجابي طالبانو د جنگ اعلان کومه نوې خبره نه ده، بلکې گاونډي هیواد پاکستان تل دا هڅه کړې دي.
دا هڅه چې طالبانو اعلان چې کړل چې موږ د دې نه وروسته د پاکستان نه بلکې په افغانستان باندې حمله شروع کړو، دا موږ ته نوې خبره نه ده، دا موږ متعجب نه یو. پاکستان همیشه د سي ګروپونو ته حمایت کړی و چې افغانستان ته لاړ شي او افغانستان کې بے نظمی راولي او نام نفي راولي. دوی د حملاتو او د فعالیتونو چې دا د څو میاشتې وروسته د یو کال نه وروسته شروع شوی، خو دا نوی ګروپ نوی اعلان کړی. دا یو د جنګ رواني یو فعالیت و چې د پاکستان د ورو لخوا راوړل شوی.
په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي دا مني چې په دې وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو ډله ییزې حملې ډېرې شوې دي. د دې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل په هیواد کې له انتخاباتي کړکېچ څخه وسلوال ګټه اخلي او حتی د ولایتونو د نیولو هڅې کوي. پنجابي طالبان په داس حال کې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د زیاتېدو خبره کوي چې څومره د وړاندې کورنیو چارو وزارت وویل چې په پاکستان کې د افغانستان په ضد 178 تروریستي ډلې روزل کیږي.
په موردل چې د افغانستان امنیتي ادارې وایي د پاکستانی طالبانو د هغه اعلان په اړه اندېښنه نه لري چې وایي په افغانستان کې به خپل فعالیتونه زیات کړي. اوس به هم دا واورو چې په شمال کې د افغانستان د ملي اردو قمندانان وایي دوی دغلته نورو تجهیزاتو او وسایلو ته اړتیا لري څو په سیمه کې د طالبانو سره په سمه توګه مبارزه وکړلی شي. مجیب الرحمن حبیبزی له سیمې رپورټ راکوي.
په شمال ځون کې د 209 شاهین قول اردو چارواکي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا سپک او درنو وسلو ته د نه لاسرسي په اړه اندېښمن دي. په دې ځون کې د 209 شاهین قول اردو مشر ارکان حرب جنرال زلمی ویساله د سره چې وایي نسبت په خواته اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه او په ځانګړې توګه د ملي اردو سرتیري پیاوړي شوي دي، خو نوموړی زیاتوي چې له هم افغان امنیتي ځواکونه په پرمختللو وسلو نه دي مجهز او له دښمن سره د جګړې لپاره پرمختللو تجهیزاتو ته اړتیا لري. جنرال ویسا وایي چې افغان امنیتي ځواکونه او په ځانګړي دول د ملي اردو سرتیری د کمیت لپاره و بشپړ شوی، خو لا هم هغه په سپک او درنو وسلو نه دی مجهز شوی. دوی د کمیت لپاره یو سل 15 وسره سرتیری چې باید په اردو کې موجود وای هغه شمیر تکمیل شوی دی. زمون پوځان د دې ورتیا لري چې مخالفینو سره جګړه وکړي او پیوړی شوی دی، خو لا هم اړتیا ده چې په درنو وسلو تجهیز شي. د افغانستان شمازون چې په خانس په د هواد نور سیمه ته پکې امنیت خو اوس حال د دې ځون په کندوز، فاریاب او بلخ ولایتونو کې نامني زور اخیستی او د دولت د مخالف وسلوالو فعالیت په مراتب زیات شوی دی. په عین وخت کې د 209 هم شاهین قول اردو چارواکي هم مني چې د شمال په وروستیو نامنیو کې د دولت مخالف وسلوالو له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې د عرب، چچینی، ازبک او پاکستاني جنگیالیو څخه کار اخیستی دی. جنرال ویساوی مخالفین له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې د پاکستان سنی جنگیالیو عرب، ازبک او چچنی وسلوالو څخه کار اخلي. په شمال ځون کې د 209 شاهین قول اردو چارواکي وایي چې مخالف وسلوال د دې په هڅه کې دي ترڅو په شمالي ولایتونو کې د خپل تروریستي فعالیتونو لپاره مرکزونه جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې په خوا هم د بلخ، کندوز او فاریاب ولایتونو اوسیدونکو هم په خپل سیمو کې د مخالف وسلوالو د فعالیت له زیاتوالي څخه اندېښنه ښودلې وه. مجیب الرحمن حبیبزی، مزار شریف.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدلو اته نیمو بجو ته یو اربیا پام وکړئ. د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
د افغانستان د ولسمشرې د انتخاباتو د رای د بیا شمېرنې او تفتیش تخنیکي کارونه شاید روان اونۍ تر اخره بشپړ شي او بل اونۍ نتیجه اعلان شي. په پروان کې چارواکو امنیتي ادارو ته د لسګونو کسانو د نیولو امر کړی دی. ټاکل سوی دی چې د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج نن کابل ته ولاړ شي. تمه ده چې په تاجکستان کې د شنګهای د غړو هیوادو په غونډه کې د افغانستان استازي هم ګډون وکړي. د بیړنیو چارو کارکونکو د هند تر واک لاندې کشمیر او پاکستان کې هڅه کوي چې هغه سلګونو زور کسان تور ورسیږي چې په سیلاونو کې راګیر دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د سیشن فورز د دې هواد کانګرس مشران ته ویل چې نوموړی د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي د پرزدې اقدام لپاره د اړتیا وړ واک لري. د فرانسې جمهور ریاست وایي چې پاریس به د سپتمبر په 15 د عراق په اړه د نړیوال کانفرنس کوربسي او ولسمشر فرانسو اولاند به د جمعې په ورځ بغداد ته سفر وکړي. او د سوریه د هرار الشام د یاغانو د مشرانو په غونډه کې چاودنی د دې ډلې د مشر په ګډون نوښتنه وژلې دي.
د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی مو غوړیدل. تفصیلی زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې آدرس دی. د پاکستان دولتي چارواکي وایي چې په پاکستان کې ورستوي سیلابونو لامل لږ تر لږه 211 کسان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان دي. دوی هم دراز وایي چې دا سیلابونه د پاکستان د ځینو سیمو لپاره د تاریخ تر ټولو بد سیلابونه دي. په دې اړه له پیښوره د ذبیح الله شفق رپورټ اورو.
د پاکستان دولتي چارواکي وایي چې په دې ورستوي کې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې توپاني ورښتونو او سیلابونو سلګونه کسان وژلي او زرګونه نورې بې کوره کړي دي. د پاکستان دولتي تلویزیون له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې د چارواکو په حواله وایي ورستوي سیلابونو د دې هیواد د پنجاب ایالت په ګډون په کشمیر او ګلګت بلتستان کې تر ټولو زیات ځاني او مالی زیان اړولي، چې په ترڅ کې یوازې د پنجاب ایالت په بیلابیلو سیمو کې 1,650 کسان وژل شوي، سلګونه نور ټپیان شوي او تر 15 لکو زیات بې کوره شوي دي. همدارس د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې سیلابونو تر دې دمه څلور شپېته او په ګلګت بلتستان کې یولس کسان وژلي دي او تر دیرشو زرو زیاتې بې کوره کړي دي. دې سیلاب د پاکستان په ټولو سیمو کې پر ځاني زیان سربېره مالي زیان هم اړولی او د چارواکو په وینا تر دې دمه یوازې په پنجاب کې د سیلاب له امله تر زرو ډېرې ودانۍ نړېدلي دي او همداراز په ګلګت بلتستان او کشمیر کې د ځمک ښویدنې له امله ډېرې سړکونه هم له منځه تللي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د تېر شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان ملي پارلمان ته د وینا پر مهال اوسنی سیلاب د پاکستان د ځینو سیمو لپاره د تاریخ تر ټولو بد سیلاب وباله. نوموړي وویل دغو سیلابونو د پنجاب په بېلابېلو سیمو کې ولاړو فصلونو ته سخت زیان اړولی چې دا یې د پاکستان د اقتصاد لپاره دروند ګزار وباله. د وایي سګنی سیلابونه د پاکستان د ځینو سیمو لپاره د تاریخ تر ټولو بد سیلابونه دي. دغو سیلابونو په ځانګړې توګه د پنجاب ایالت سیالکوټ، گوجراوالا او یو شمېر نورې سیمې تر ټولو زیات ځپلي او ډېرو خلکو په همدې سیمو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی. د وروستیو سیلابونو له امله د پنجاب او کشمیر زرګونه خلک بې کوره شوي هم دي. له بلې خوا د پاکستان حکومت او پوست په سیلاب ځپلو سیمو کې مرستندوی عملیات پیل کړي او د پاکستاني پوست مطبوعاتي دفتر وایي چې د پنجاب او ګلګت بلتستان په ګډون یې ځانمن شوو سیمو ته مرستندوی ټیمونه لیږلي او زیاتوي چې د پاکستاني پوست مشر جنرال راحیل شریف د سې شنبې په ورځ په پنجاب ایالت کې د سیلاب ځپلو سیمو دوره هم وکړه. پاکستان په دې وروستیو کلونو کې د توپاني موسمي بارانونو او سیلابونو شاهد و چې ګڼو وګړو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د 2010 میلادي کال سیلابونه د دې هیواد تر ټولو بد سیلابونه ګڼل کیږي چې د خیبر پختونخوا په ګډون یې په پنجاب، سندھ او بلوچستان ایالت کې زرګونه کسان وژلي وو. دا یادونه ورده چې د پنجاب ایالت په مرکزي ښار لاهور، سیالکوټ، گوجراوالا او یو شمېر نورو سیمو کې اوس هم اوبه ولاړې دي چې د خلکو ورځنی ژوند یې په ټپه درولی او ښایي د مړو شمېر پورته شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا به له غړو هیوادونو وغواړي چې د اسلامي دولت افراطي ډلې په څیر سازمانونو ته د بهرنیو جنګیالیو د ورتګ او جلب او استخدام مخه ونیسي او دغه ډول هڅې د خپلو قوانینو په اساس جرم وګڼي. په ازادي راډیو کې زما همکار سلطان محمد سرور د رویټرز خبري اژانس ته رپورټ په استناد نور تفصیل دروړي.
د امریکا متحدو ایالاتو د دوشنبه په ورځ د یو پریکړه لیک مسوده د امنیت شورا په 15 غړو هیوادونو وویشله او هیله لري چې د دغه شورا په اوچته سویه غونډه کې چې دوه اونۍ وروسته د امریکا د جمهور رئیس په مشرۍ دایریږي په اتفاق د آراو تصویب شي. د ملګرو ملتونو ډیپلوماټانو د خپلو نمونو د نه ښودلو په شرط د رویټرز خبري اژانس ته ویلي تمه ده چې شورا په دې حق لا توافق ته ورسیږي. د غراز یو امریکایي چارواکي ویلي چې د بهرنیو جنگیالو د موضوع د حل په اړه د امنیت د شورا د غړو هیوادونو ترمنځ د نظر اتفاق لیدل کیږي. د پریکړه لیک دغه مسوده د ملګرو ملتونو د منشور د ووم فصل په اساس وړاندې شوی. دغه فصل د شورا د 193 هیوادونو باندې الزامي دی او امنیت شورا ته صلاحیت ورکوي چې خپل فیصلې د اقتصادي بندیزونو یا زور له لارې پلي کړي. خو په هر حال د پریکړه لیک مسوده د بهرنیو جنگیالو د موضوع د حل لپاره د پوځي زور د کار اخیستو توصیه نه کوي. مسوده کې راغلي دي چې ټول هیوادونه باید د خپلو داخلي قوانینو او مقرراتو په اساس افراطي ډلو ته د جلب او جذب هلې ځلې او له دغو ډلو سره د بهرنیو جنگیالیو یو ځای کېدل یو جدي او د محاکمې وړ جرم وګڼي او مناسبه سزا ورته وټاکي. پریکړه لیک په غړو هیوادونو باندې دا هم کدي چې د تروریزم په مقصد د پوځي روزنې لپاره بهر ته د خپلو هیوادوالو سفر یا د نورو افرادو د سفر اسانتیا برابرول، تروریستي ډلو ته مالی مرسته ټولول او په تروریستي پلانونو کې ونډه اخیستل د قانون خلاف وګڼي. په پریکړه لیک کې راغلي دي چې هیوادونه باید د بشري حقوقو او پناه اخیستونکو نړیوال قانون سره سم د بهرنیو جنگیالو د جلب او استخدام، تنظیمولو، انتقال او سمبالولو مخه ونیسي. دغه پریکړه لیک د ټولو بهرنیو افراطي جنگیالیو او د نړۍ په هر سیمه کې جګړې ته د دوی د ورتګ په حق لدی، خو په وروستیو څو میاشتو کې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې له پرمختګونو وروسته امنیت شورا ته وړاندې کیږي. دغه ډله چې له القاعده شبکې بیله شوې د عراق او سوریې پراخې سیمې نیولې او اسلامي خلافت اعلان کړی. دغه راز پریکړه لیک په سوریه کې د القاعده شبکې څنګه جبهه النصره هم په نښه کوي. په لندن کې یو کارپو پیټر نومان وایي د شاوخوا څلورو او یو هیوادونو تقریبا 2000 بهرني جنگیالي د افراطي ډلو ترڅنګ جنگ لپاره سوریې او عراق ته تللي دي. د افراطیت او سیاسي زورجاتي د مطالعاتو د نړیوال مرکز د پروفیسر د دوشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل په 1980 کلونو کې د افغانستان له جګړې وروسته سوریه او عراق ته د بهرنیو جنگیالو د ورتګ اوسنۍ بهیر ډیر د پام وړ دی. هغه وویل د افغانستان د جګړې په نتیجه کې القاعده رامنځته شوه او اوس مهال په سوریه او عراق کې داسې شبکې جوړیږي چې تاثیر او نفوذ به یې ټول راتلونکي نسل ته وغځیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره میاشت د برتانیې لخوا وړاندې شوی یو پریکړه لیک په اتفاق د اراو تصویب کړ. دغه پریکړه لیک د بهرنیو جنگیالو استخدام وغند او ګواښ وکړ چې په هغو کسانو به بندیزونه ولګوي چې د بهرنیو جنگیالو سفر تمویلوي او یا اسانتیا ورته برابروي.
مسکو کیف ته ډاډ ورکړی چې د اوکراین په ختیځ کې به د شوي اوربند په ټینګېدو کې مرسته کوي، خو په ورته وخت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پر دې ټینګار وکړ چې د شوي تړون له مخې پکار ده چې زر تر زره د اوکراین د ختیځ په اړه خبرې پیل شي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات له احمد شیبر ناورو.
کرملن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو ته پرون ډاډ ورکړ چې مسکو پر خپلو ژمنو ولاړ دی چې د اوکراین د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. کرملن په یو بیان کې وویل چې د ټلیفوني مکالمې پر مهال پر دې ټینګار وشو چې د اوکراین په جنوب ختیځ کې اوربند ادامه پیدا کړي. دغه اوربند د جمعې پر ورځ وشو. په ماسکو کې د خبري غونډې پر مهال پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته یو خبريال د اوربند د سرغړونو خبره وکړه. لاوروف په ځواب کې وویل اوربند تر ډېره مراد شوی، که څه هم تاسو سم وایست یو شمیر پیښې رامنځته شوې دي چې دواړه لوري یو بل پرې ملامتوي. د اوکراین د پوځ ویاند اندري لسینکو د سیشن بی پروس وویل چې د اوربند د اعلان له ورځې تر ننه د دوی 15 پوځیان وژل شوي دي، خو په ورته وخت کې د تړون له مخې یاغیانو د اوکراین 648 زندانیان هم راخوشي کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماري هارف پرون ناوخته خبري اعلان وکړ په واشنگتن کې د دې اوربند په اړه وویل زموږ له اټکل سره سم اوربند په عمومي توګه تر ډېره ټینګ دی، که څه هم د هوانونو د ډزو او د سپکو وسلو د ډزو راپورونه له یو دوو سیمو څخه د دونیتسک د هوایي ډګر په ګډون ورکول کېږي. له لوهانسک او دونیتسک څخه د نورو سختو شخړو راپورونه خپره شوي دي، خو موږ دا څارو او یو ځل بیا دا وایم چې تر ډېره اوربند ټینګ دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې هیله من دی د اوکراین د ختیځ د وضعیت په اړه ژر خبرې پیل شي. لاوروف پرون د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې د دونیتسک شمال ختیځ لور ته د حکومتي ځواکونو تمرکز زیات شوی دی او کیف د اوربند سربیره په یاغیانو د برید لپاره تیاری نیسي. د سپتمبر په 15 چې کله د بلاروس په مرکز منسکي د دولس مادو یو تړون لاسلیک شو، په هغه کې پر دې ټینګار شوی دی چې په اوکراین کې د واک مرکزی نه وي، خو په دې تړون کې دا نه دی ویل شوی چې د دونیتسک او لوهانسک سیمو ته به څه ډول ځانګړی امتیاز ورکول کېږي.
د افغان بیسیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکی د ازادي راډیو خبرونې د موبایل ټلیفون لاره اوریدلی شي.
که د افغان بیسیم شرکت ګډون کوونکی یاست، 9890 دایل کړئ. د ازادي راډیو تازه خبرونه، راپورونه او تفصیحي پروګرامونه واورئ.
ټاکل شوی دا چې د روانې میاشتې په پای کې د هند نوی صدر اعظم امریکا ته ولاړ شي. نریندر مودي چې کلونه امریکا ته د سفر اجازه نه لرله له جمهور رئیس اوباما سره ګوري. سلطان محمد سرور په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس د رپورټ مهم ټکي دروړي. ورپسې ازادي او اوریدونکي مه هېروئ.
نریندر مودی د هند صدر اعظم په توګه امریکا ته په خپل لومړي سفر کې د دغه هیواد جمهور رئیس باراک اوباما سره ګوري. واشنگتن نه کاله پخوا د بهاراتا جاناتا د ملتپال ګوند مشر نریندر مودی ته د امریکا د سفر ویزه نه ورکړې. په نریندر مودی هغه مهال تور لګول شوی و چې د ګجرات د ایالت د اعلی وزیر په توګه یې پر مسلمانانو د افراطي هندوانو د زور زیاتي مخه نه ونیولې، خو هغه ویل چې د 2002 کال د زور زیاتي په مهال یې کوم ناوړه عمل نه دی ترسره کړی. تیر کال چې کله څرګنده شوه چې نوموړی د هند صدر اعظم کېږي، سپینې ماڼۍ چې هند په آسیا کې د سیاسي توازن لپاره مهم ګڼي، نریندر مودی ته داسې اشاره ورسولې چې امریکا ته یې سفر ستونزه نه لري. د سپینې وړۍ یو اعلامیه وایي د دواړو هیوادونو مشران د اقتصادي پراختیا، د همکاریو د پیاوړتیا او د دواړو هیوادونو او نړۍ په ګټه د اوږدمهالو ګډو هلو ځلو په موضوعاتو خبرې کوي. باراک اوباما او نریندر مودي د افغانستان، سوریه او عراق په شمول د سیمه ایزو مسایلو په حق هم سره خبرې کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری او دفاع وزیر چک هیګل هم په دې وروستیو کې هند ته تللي وو او هلته لویو چارواکو سره خبرې وکړې. د تیرې دسمبر میاشتې د کړکېچ په شمول له یو شمېر ستونزو وروسته امریکایي چارواکو هلې ځلې وکړې چې له هند سره خپل روابط ښه کړي. امریکایي چارواکو په تیرې دسمبر میاشت کې یو هندي ډیپلوماټ له خپلې نوکرې سره د ناوړه چلند په تور ونیوله. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په 2008 کال کې د خپل لوړې مراسمو ته هغه مهال د هند صدر اعظم منموهن سنگ بللی وو او وروسته کال کې د هند لیدنه وکړه.
تاسو هم کولای شئ چې خبري آلشئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډونکوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانه یو اس ام اس 1313 شمیره ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبري آلشئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلې شئ.
د افغان بی سیم شرکت 1313 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبري آل لپاره.
آزادی او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو پر پروگرام کې لومړی د انتخاباتو پر مسأله د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه خبرو. بیا له اوریدونکو اوري چې لیداری فساد او خپل سیمو کې لزینو نور ستونزو شکایتونه لري. السلام علیکم. دغه پروگرام ټول تاسو ټلیفوني پیغامونه ته ځانګړی شوی. دغه پیغامونه مو په تیرو ورځو کې په پیغام ثبتونکي ماشين کې ثبت کړی دي. د ازادي او اوریدونکو پروگرام پیلو. د پروگرام په پیل کې د اوریدونکو هغه ټلیفوني پیغامونه اوري چې د انتخاباتو په اړه دي. ځینې اوریدونکو وايي په کار د دواړه کاندیدان د انتخاباتو وروستۍ نتایج ومني او له نور جنجال نه ډډه وکړي. لدوی به وري چې وايي د انتخاباتو پر سر ولاړسته ویلانجې دوی ته نور زیانونه هم اړولې دي.
زه ګل محمد د فراه ولایت د بلابلک ولسوالۍ اسکی په سبتګرۍ زما د دې دوه کاندیدانو څخه دا خوښته چې دا دوه کاندیدان د خپل مابینس کې اتفاق وکړي. بل د ملت نه زورې، ملت ته د بل ځان نه رسي، بل د افغانستان نه خرابوي، افغانستان د بل پرېږ دی چې خدای جل جلاله وي او څنګه لارې ته وي. دغه دوه کاندیدان نو سره کان خلګې دي چې نو سره جوړې دي. د افغانستان د 10 میلیون خلکو په نوبس باندې په سر لوبي کوي. عجیبه ده چې دوه نفر نو سره جوړې شي نو بیا څنګه دمدمدمره فنیا د حکومت یې تر څو خوښ کیږي را سره جوړ شي. د فراه ولایت د بلبلک ولسوالۍ نوم یې محمد نوري. تاسو په ستوید ماشین کې خپل پیغام ستوومه. زه د دوه کاندیدان څخه دا غوښتنه کوم چې دوی ژر خپل اتفاق او اتحاد وکړي او بچا معلوم شي ځکه چې زموږ د فراه په ولایت کې غازي مواد ډېر ګران شوي دي، خوراکي مواد ګران شوي دي، تیل ګران شوي دي. نو دا ملت ډېر د ستونزو سره مخ دی. موږ دغه درخواست چې ژر بچا معلوم شي.
عبدالکریم د خوست ولایت د ګوربز ولسوالۍ نه دا پیغام ثبتوم چې د اصلاحاتو همګرۍ ټیم د خلکو رایو ته په نظر نه وی، د خلکو رایو ته په بد نظر کتل. د انتخاباتو کمیسیون سره خپل پریکړه اعلان کړی ده. دا د معنا لري چې دوی د ساتو همګری ټیم حضور خپل ریاست جمهوریت ځان رسوي.
نصر الله نصر ته کندهار په تاسو سره په تماس کې یم. ما د محترم کاندیدان پیوان څخه دا ایله ده چې نور دی افغانستان د بحران خواته نه بیایي ځکه چې افغانستان د مختلف مشکلاتو سره مخامخ دی. یوې خوا ساجد ستونزې دي، د بلې خوا امنیتي ستونزې دي. نو که چیرې دا محترم کاندیدان نور هم خپلو دغه انتخاباتي کړکېچونو ته لا هم لمن ووي نو زما په فکر افغانستان د یو بد حالت سره مخامخ دی.
ایم د کندهار څخه خبره کوم. زما د کاندان څخه دا هیله ده چې دی د نورو دغه پر اسلام په ټاکنو کې د درغلي خبرې پرېږدي، نور د ملک په جوړولو فکر د ځانه سره ولري، او هر څوک چې پایله یې پر ځان مثبت وي هغه دې د ملک واګي په لاس کې واخلي. مننه.
سنی الله خادم د معروف ولسوالۍ اوسېدونکی، احترامانه خواهش ته د ګرانو کاندیدانو څخه کوم چې نورې پایلې پای ته ورسېدې، که هغه باید چې یو مشر نور بالا معلوم شي.
زما نوم زه صدیق الله ده، کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ نه خبره درسره کوم. زما د محترمو دوو کاندیدانو څخه دا هیله ده، خصوصا بیا د ډاکټر صاحب اشرف غني احمد دي ته، چې څه خو بې شکه وتلی او نو داسې وکړه چې دا ملک د بحران خواته ځي، او دا ډاکټر عبدالله ته یو ځای په دا دولت په اداره کې ځای ورته ورکوئ چې مطلب د ملک د بحران سره وګرځي.
جان روحاني کندهار ولایت څخه د افغانستان د ولسمشر کلن ولسمشر حمید کرزی دی، او همدارنګه د نړیوالې ټولنې څخه په ډېر پلنش هیله او غوښتنه کوم چې دغه اوسنی بحران پکې اقتصادي، ټولنیز، اجتماعي ټول نغښتي دي. دغه بحران ته د پای ټکی کښېږدي تر څو زموږ دم ځپلی ولس چې فعلا د ډېرو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی، دغه ته د پای ټکی کښېږدي.
عبدالجلیل اکیار افغان د هلمند ولایت څخه د مسجد ولسوالۍ څخه په تماس کې یم. د انتخاباتو پر برابر خبره ده، انتخابات خدا شپږ میاشتې وسوله، دغه ډرامه شروع ده. هغه د بسوبي واده ځینې جوړ کړي، بلکې د بسوبي واده چا ځینې جوړ کړي، دغه ډاکټر عبدالله ځینې جوړ کړي. د اوله سره چې موږ د خبرونه تعقیبوو، دی سل په سله کې خلک دغه یادوي، دی دل په دوه سوه کې ملامت دی، او د کوچني سپل سره چې پوښتنه وکړي لا هم په پوهېږي چې ډاکټر عبدالله دی ډله پر ناحکه ده.
جان احمد روزګان ولایت د چشنو ولسوالۍ نه ستاسو سره خبرې کوم. موږ غوښتنه ده چې د کاندیدان د راتلونکي انرژي رسم جوړ رسال دریږي کمال ټاکل کېږي. دا د راتلونکي معلومېږي. موږ د جسه وسپېس سومانۍ زموږ کارونه پاتې دي، ټولې ستونزې موږ ته د دغو جنجالو د وجې ته تفتیش دي.
زه د نورستان ولایت د وامال ولسوالۍ نه قاضي محمد مدني خبرې کوم. زه یو نظر لرم د انتخاباتو په مورد کې. ډاکټر صاحب عبدالله چې په شفافیت باندې ټینګار کوي او وایي چې پاک او ناپاک را جدا شي، همدغه ډاکټر صاحب عبدالله په غوښتنه د دوه میاشتو انتخابات شپږ میاشتو دا بغیر وځنډېده، د دې لپاره چې نړیوال څارونکي او داخلي څارونکو په حضور دوانو کاندیدانو په موافقه پاک او ناپاک رای معلوم شي. نو څنګه ډاکټر صاحب عبدالله ټیم د رای پلټنې مشروعیت نه مني؟ آیا دا د زورواکۍ او بې عدالتۍ او غیر قانوني کړنو ګرارت نه کوي؟
زمه چې الله حکمندر روزګان ولایت کې زه د رسالې څخه په تماس کې یم، تاسو سره پیغام پرېږدم. د لوړپوړو چارواکو ته دا هیله ده چې دا د انتخاباتو لړۍ ژر تر ژره پای ته ورسوي، چې افغانستان یې ډېر په بحران حالت کې دي، چې د دا حالت څخه افغانستان ووځي. او وسلام او احترام.
زه مالنګار ولسوالۍ نه خبره استفادهم. پاچهي جوړه شي نو ډېر به خوشحاله شو، بېروزګاره خلک شو او
جنگوئی
جوڑ سہی ہر اشپا سلح کیٹا لگے گی سوگر پختہ سلام
زما د انتخاباتو په حق دا نظر دی چې باید پایلې زر تر زره د انتخاباتو پایلې اعلان شي او دا طرفونه دا نتیجه ومني.
عبدالکریم دا پیغام ازادۍ رادیو ته سفتوم. دا ټول د افغانستان خلک ټوله نړۍ دوی د خدای او قرآن او رسول وشرموي چې دوی نه پوهېږي چې دغه خبره څوک نه مني، یعنی عبدالله چې نه مني او انتخابات یې وکړل، دوه ځلې یې وکړل، اوس دا نه مني. نو دا چې نه مني اشرف غني بیچاره ملامت نه ده، دا جنگ سالار نه ده، دا جنگ سالاري نه خوښوي که نه د افغانانو نه جنگ دای باید زده کړي.
بهادر کاکړ د کابل سره په تماس کې برادر دغه انتخابات پر برابر ز داخل غوتوان چې مسلمانان نور وو تباہی ته مګي واګوالا ډوډۍ نه پیدا کیږي ملک مو په تباہ کوي کاشو کان مو پر دی دی یو ایزی خرته و یو ایزی خرته و یو هم تاسې داسې مستقل رئیس جمهور نه سي کېدلای چې موږ درته خوشاله یو
زمانم کریم الله مطلب دی چې پکتیا ولایت څخه خبرې کوم زه د افغانستان د رواني کسلې او ستونزې په اړه خصوصا انتخاباتو په اړه امریکای ته فقط دې خبرې لرم چې له دې دوه څخه د خامخا د واخ یو جواب واخلي او عملي دي کی لومړی دا چې امریکا دې راوړان دي شي په ډاګه دې اعلان وکړي او په جرأت دې وایي چې هر څوک چې د قانون مخالفت کوي هر یو چې کاودولاوي او کاشرف غنی وي هغه به موږ په دې معنی ونیسو چې دا د افغانستان کې امریکه د ګټو مخالفت کوي نو موږ هم د هغه په وړاندې کلک مبارزه وکړو نه به موازي حکومت څوک جوړولی شي او نه به څوک دغه سیلانځي جوړولی شي او یاد داسې وکړي چې کدا نشي کې دا نه کېږي دا دوی ته امکان نه لري یا څوک خپه کول نه غواړي بیا دغه کار وکړي چې لطفا دې بیا خپل نږدې ملګری امریکا دنیا امریکې نږدې ملګری زلمی خلیلزاد را وړاندې کړي او د یو کال لپاره دې د افغانستان موقت جمهور رئیس اعلان کړي او وروسته د هغه نه بیا انتخابات وشي.
زه د هلمند ته عبدالجلیل تاسو سره په تماس کې یم. ورور دغه انتخابات په برابر انتخابات خو وسوله د شپږ و میاشتې کېږي. دا اوله ست د الف ستریا پورې خو موږ په رادیو په تلویزیون کې چې دغه د ډاکټر عبدالله خو داسې دا اوله سره سره ملامت دي تر پایه پورې. اوله خو ده ویل چې ول کمیسیون والا ملامت دي امرخیل صاحب بیا ول کرزی دي بیا ول دغه تعاون او تداوم ټیم دي دغه ټول خو د اشرف غنی سره ومنل چې د ملګرو ملتو ناظرین نمراله دغه اروپایانو ناظرین نمراله چې د دوی نه دغه خوښه وه اغه ګرځي وس تر 1500 پورې دی دا له توه وس برته ولاله داخله کو مز خو خپل چې ما خو د ټول خبرې مې د اوله سره او تر دا وسه پورې اورم. ډاکټر عبدالله خو هیڅ کله د افغانستان قراردادونه غواړي.
اوریدونکو د انتخاباتي لنجې په اړه خبرې کولې او له دواړو کاندیدانو څخه غوښتنه درلوده چې د انتخاباتو وروستۍ نتایج له کوم جنجال پرته ومني. اوریدونکو په تیر ورځو کې د پروګرام په پیغام ثبتون کې ماشين کې نور پیغامونه هم ثبت کړي چې دلته یو په بل پسته خبريږي.
زه د خواص لاله د ګلدین لالا ورور کله د ربیلې د سیمې اوسیدونکو مز د سیمې کې د دې په سره د سخت شکایت لر مزاب یو غلي کې متګار کوي کوټه او د خلکو څخه نه قانون روپي اخلي.
دا چې زه یو مایوب یم په کارت پروت یم څلوي کاله مې د معلمې مقدسه وظیفه ایجا کړې ده خو هیڅ کله به د حق نه تیر نشم. زه په افغانستان کې حق وړم. زه د دې مظلومو دربدرو خلکو نور ښه ژوندون غواړم. د دوی وینې تویونه نه غواړم. خدای دې وکړي چې دوی په صلح ارامۍ کې ژوندون غواړي ژوندون وکړي. عبدالله عبدالله ته وایم ما چې نور د زور نه کار مه اخله دومره زور په تاکستان نه.
سلطان محمد دی زه د پولیس چرخی د ما بڅ خبرې کوم. زه به ګناره وستلای ما ما تقریبا ورور د دوه کال پر اساس چې زه باندې ما ته مخادرې زه د هیڅ نه خبر نه به ګناره ما ته تل اس کال کای تر کړه کورونا به سر نوي څه بچانه به سر نوي څه د کرزی صاحب نه موږ دا خواهش چې زه د به ګناه خلکو پښتنه دی وکړو د خلکو سره کول کړی چې موږ یې لکو مو سره نو راځمنه یت سره ونه رسولې نه موږ پیغامونه ورور ومنل نه زموږ د سپینځرو خبرې ومنل دي ګناه به خطر او سړي دلته پراته یو
روز موږ حرف علي دا لکه یو نجار نه ستر به په کار وګل کوي پیسې ورکوي هغه د وطن غم ور سره نه وي هغه د ملت غم ور سره نه وي هغه د هیڅ غم ور سره نه وي ولی مامور څه ګلري سوالي لري مامور تقاعد لري مامور مکافات لري مامور مجازات لري مامور غیر حاضری لري مگر چور حسین ده وقتی که دولت حکیانی هیچ موقعیتی مسئولیت که ملت مورسی دی او پاکستان بگرد مراسی.
زه زبی دی پکتیا دی چمکنه و نسولینا خبری کوم. افغانستان که چطور ملی پلیس ملکی
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې له ازادي رادیو واوریدل. اوسنۍ پروګرام سره د غلطه پای ته رسیدي. نور پیغامونه مو هم راغلي. پر راتلونکو پروګرام کې خبرو تر هغه د خپل پام
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.